پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم له پی یو استودیو د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو خراغ لاست وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي او ریچنن د کابل مرستیال والی د یو مقناطیسی ماین په چاودنه کې وژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسي خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصيل. د کابل د والی مرستيال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش پاړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستيال والی محبوب الله محبي د مکران په سیمه کې د مقناطیسی ماین موخه ګرځیدلې. په خوښنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستيال والی او سکرتري شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تیروني د کابل په ختیځ کې اوسارنوال چې کار ته روان وو وشتل شو. بلور ته د هدفي وټونو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه نن سهار شپږمې بجې د کابل د 12مې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامرز وایي د پیش په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې نه کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل په پرونی محاکمه کې د معذف څارنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشئی توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې لیو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په روسي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای چبان دي 200 ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رایګيري یو اجرایی ګام دی خو سشکل لدی کبله ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ترامپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل.
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشتا یا غم هم را وړی دی. کارجن مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د اکشن بی پر څخه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 28 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې منشي میشل باش له ویلی وو چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه وویل روح الاعظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام شوی دی. او روسي خبردا چې د روسي د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او روسي ورسته نو موړې به د غولیدنو ترڅنګ خپل بوسنیي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یو خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسي د بهرنۍ چارو وزیر د هغې موافقه د کلیج په مناسبت بوسنیا ته سفر کړي چې د 1915 نویم کال د سمبر پر 14 ملاسلیک شو او ورسره د دې هوا څلور کلنۍ جګړه ختم شوه.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنړ ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
موږ ډېر خپېست موږ واړو موږ بېخ پلار کېدلې دي. ډېر د پلار امانجن هغې پلرونه ژوندي خوشحاله خپه.
په دویمه نیمایي کې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبدالقدوس سیمه خبریال ځکه مهم دی چې ټولنې ته خدمت کوي او د مظلومو افغانانو غږ چې کوم دی ټولې نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محیبی په موټر د څلورو مکرویانو په سیمه کې چاودنه شوې. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوی خو دوه ساتونکي ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتېږي چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي خبرې د جنریټر 15 زنډیدلې او تمدا د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل ته راشي. امید ظهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابله را سره شریکوي. مهرباني.
بل د والی مرستیال محبوب الله موهیبی د سیشنوی په سهار نږدې 9 بجې او سلويخ تقید څلورم مکرویانو په سیمه کې د پلن کروزر موټر د شوي چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهیبی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې محبوب الله موهیبی او د هغه سکرتر وژل شوي او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د امان گزارانو ځینې هستۍ مونږ دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي.
ګانه د منلای خو د کورنیو چارو وزارت د کومیدلې لنوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولی. لدی چاودنې نږدې 3 ساعت وړاندې هم د دولسمې ناحیې په بوتخاک سیمه کې نامعلوم وسوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښو په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکی کارکونکو او نور فعالان په نخ کې خو تر ډېره یې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس ریسی سپلوسی د ویډیوی کانفرنس لالی د تاوتری خوالی په زیاتې دوه اندېښنه خوتل. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربن پر بیړنې اړتیا خبري شوې دي. د هدفي وژنو زیاتې دوه تر خوای د تاوتری خوال شدت داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري تر یوې شورې زنده دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړي د خپل غږ او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته ویل دوی پلاوی نن کابل تستنیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوی دراتک موخه له مسؤلانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوي اجنډا په سر سلام مشورې خي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوا خسیمه وټاکي.
طالبان دالری ته افغانستان خوري کړي نو ولې افغانستان خوري کوم مذاکرات وکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغوړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات څه رقم کېږي، کوم موضوعات باندې تمرکز کوي. اولې بیا انشاءالله تعالی پرمختګي چې دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل لدې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریب ولدي. د ازادي رادیو ته پرالګلی پیغام کلیکلی دا سمحال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول.
مننه امید زهیر ملو لکابل معلومات را کول. دا چالت نن پیوا مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وجل شوی او دوه ساعتون کې ټپیان دي. دا په مقناطیسی ماین چاودنه کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وجل کیږي. خو ولسمشر غنی او حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مختلاړې شي او دا وارد طالبان افغانستان ته راشي او د کوردنه نه دی د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناست دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنگونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنگرونو کې ناست دي او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او تری بې سرپرسته کورنۍ پات کیږي. دوی په جنگ کې له ښکېل خواو د اوربند او جګړې پای تر سول غواړي. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوی افغان سرتیری او یو طالب کورنۍ ته ورغله او د هغوی په ژوند دا راپور جوړ کړی دی.
د دیرش کلنې پلوشي خوا کې څلور کوچني بچی ناستي په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري. نری جامې په تندي د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زني لیخني رچیږي. د پلوشي میړه طالبو دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمن او بچی له تیګو په جوړ شوی بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. وشوی د ژوند ملګری چې ژوند دی وو نو هیڅ چاته د سوال لاس نو غزبلې، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکې لري دوه ارکان دي، بېخي ماشومان نه ته پاتې شوي دي. یو ځینې ډېر رکوټې لري تللې دي، اوس لرګوبسي لرګي راوړي لکه هغې خرچا ده او خرڅوي او لکه چې یو میوه پېزان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستې دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پخو او له یخنۍ ټول وجود لړزیږي. وایي کوچنی و چې پلاری وجل شوی او سمی نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای خسته.
ډیر خپېست مونږ واړو مونږ به پلار ته دلین دي. ډیر د پلار ارمان جنې نو دا چې پلرونه ژوند دي خوشاله خپای.
په روانه جګړه کې یوازې د وجل شوی وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناشتي، بلکې د افغان ځواکونو سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قربانی شو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوخ کې تویوي. 55 کلنی ریزګل په یو زوړ پړونی کې ناروغ ځان انغاړلې او د کور په برنده کې په یو زوړ کټ کې امسا پلاس ناشته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو پولیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې نازای کور تراغله او د تل لپاره د تور خاورو ملمشو.
او زمیند پیند کال کیږي شمه و اته متو کو یو لسمشت تیر کړو فرا لا لا بس است شهید شو نو سیم شهید شو په لمن کې زم زخمی شو په نجیل کې دماغم لال کار نه کین سبا
د ریزه ګل په خوا کې کوچنی جینۍ ولاړه ده د عبدالجلال لور ده دا سلیمه نومیږي چې د پلار لمر ګروسته پیدا شوی او اوس اله څلور کاله نه ده دلته د طالب او حکومتي اسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سولې راولي او الله دې امن راولي الله دې خلاص خلاص کې زمونږ هم دې الله سوب کړي
نو مونږ دا چې سولې وشي او کمزوانی چې مړ نشي مونږ سولې غواړو په دنیا کې
د ریزه ګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هره ورځ پکې د حکومت پوځیان دولتي مامورین ولسي وګړي خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله من کړي وو خو اوس چې یادې خبرې څومره ځنډنې کیږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي
مول جنگ نغواړو مول صلح غواړو مول ویرانی نغواړو مول آبادی غواړو مول جهان نغواړو مول علم غواړو مول توپک نغواړو مول قلم غواړو مول غم نغواړو مول خوشحالي غواړو
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمات او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د ورستیو ریپورتونو تر خپرېدو وروسته تاییداتي ادارو له لوري په زرمات او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې ریپورتونه موجود و چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 1.3 میلیونه افغان هایفو مایل کیږي او د دولت د خزانه پر ځای شخصي جیبونه تزي ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هایفو مایل کیدو د جدي پلټنې امر کړی و د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتلا د پام وړ زیات شوې دي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 600 ټنه لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 500 ټنه و نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو تیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نور ولایتونو ته هم رسیږي بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي خو غوښتنه یې دا ده کچېرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي د دوی عایدات به لا زیات شي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ لس پوله یو یورو 2 افغانۍ 6 پوله یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.90 افغانۍ
ازادي رادیو ته غواګیسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن روسل د چي د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشري د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان شو ویل دیموکراسي بریالي شو خغلی بایدن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپل ګټه بدله کړي په دې اړه نور تفصيل لپاره احمد تکل په استودیو کې دی تکل څه بخیر راغلی د خغلی بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن د هغه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هڅې جواب وی چې وای انتخابات د ګټلې
مننه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و دوه ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالي شو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې دمه د انتخاباتو نتایج نه دی منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. نو د ښاغلي بایدن د څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي. خغلی بایدن چې په دلاور ایالت کې خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله ویل موږ د خلکو په توګه رای ورکړي، یعنی د امریکا ملت د خلکو په توګه رای ورکړي، په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی وړو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځانو مانه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. هغه زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګیدلی دی. هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رانه نشي وچلی.
برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه څه غبرګون ښودلی که څنګه؟
ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي. هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه تیره شوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر د 10 نیټه وي. البته د یادونې وړ ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا د شپګول سوالیو لارې د تیرو میاشتو رئیس د طالبانو کنټرول کې د چپر دی لارې دولتي کارکونکو د تاګراتګ د مخنیوي سربیره د عام خلکو او سوداګرو د تاګراتګ لپاره هم خندونه رامنځته کړي. د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک لزایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان او نور جزئیات.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېر لاس په لاس و چې په کلی دل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغ و مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شیبه پکې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل د خود کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ لري خپل سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته پر سخت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خیلو، لجامنګل، احمد خیلو، اریوب زازیو، څمکنیو، ډنډی پټن او د میرزکی ولسوالۍ د یو شمېر کلي اوسیدونکو نه یوازې ده چې ګردیز ته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردیز ته راځي لارې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د سونځه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کلو اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه را کړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دورې پوره او د دغې لویې لارې چې عام ولس ته سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د غلارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر وبریدا بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅرونه د ترڅو د دغه لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د لارې یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې او د عام خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکونکو او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د دلارې په پرانستو نه دی بریالي شوي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولې ده. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح و رسپانی لیکلی پو کردنن طالبانو تا دا بین الافغانی مذاکرات و راندیز سنه بی خبره نده، بلکه پخوانی ولس مشر حمید کرزی شاخو و کال و راندی دوی تا در دول راندیز کرده بو. پو سرمقاله که داغلی اوس افغان حکومت یو زلبیه حدث پیل کرده چه دا قطر او یا کمبل حواد پر زای بین الافغانی مذاکرات پا افغانستان که اوسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیب بی. یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو له خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی له دې لارې له نړیوالو او د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅکله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي. د سره مقالې په پای کې راغلي طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویسا ورځپاڼې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرزالعمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خو د امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړه لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو د مداسې محل اعلان شو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری، د ماینونو چاودنې، د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلي دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یوې بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکوونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.
دولس